د مزګر شپږ بجې شپې د ازادي رادیو خبری مجلسه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو د کابل د نړیوال کانفرنس له پریکړو خبرو او ډیر مطالب مو له همدې موضوع را څرخي. خو لومړی به خبرونه واورو. جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
جمهور رئیس کرزی وایي افغانستان غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله په غاړه واخلي. په مزار شریف کې د ملي پوځ په یو روزنیز مرکز کې افغان او بهرنیو پوځیانو ترمنځ نښته شوې او د خیبر پختونخوا په مردان کې ځان وژونکو د پوځ په روزنیز مرکز د حملې هڅه وکړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د کابل د نړیوال کانفرنس ګډونوالو د جمهور رئیس حامد کرزي هغه پلان ومانه چې وایي افغان ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه پورې په ټول افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د کانفرنس په پای کې یوه اعلامیه تصویب شوه او پکې ویل شوي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستو په سلو کې په 50 برخې واک ولري. دا مهال افغان حکومت د نړیوالو مرستو په سلو کې په 40 برخې واکمن دی. د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ رازموسن د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې ویل که افغان ځواکونه د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه هم واخلي، بیا به هم ناتو ځواکونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کانفرنس د پای په وینا کې ویل د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅکله هم داسې پوخ لید موجود نه و. څه شی مو چې ترلاسه کړی هغه ډیر مهم دی. موږ هیڅکله هم د افغانستان د راتلونکي په اړه دا ډول پوخ لید نه درلود. دا لید د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا رامنځته شوی دی. دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې دا ډول ستر نړیوال کانفرنس جوړ شو. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن په شمول د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي ول. لبل خو نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر باندې د توغندیو د حملې له وجې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د ډنمارک او سویډن د بهرنیو چارو وزیران د کابل نړیوال کانفرنس ته ناوخته ورسېدل. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلډ له بان کی مون سره په یوې الوتکه کې کابل ته روان و چې الوتکه د باګرام هوایي ډګر کې ښکته کېدو ته مجبوره شوه او وروسته د هلیکوپټر په واسطه د کانفرنس ځای ته لاړل. په عین حال کې د ډنمارک خبري رسنۍ وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو د وزیر لینې اسپرسن د سپرلۍ الوتکې هم شکړی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شي او په قزاقستان کې ښکته کېدو ته اړ شوه. ناتو په یو اعلامیه کې ویلي ځواکونو د دوشنبې په شپه یو شمېر هغه طالب وسلوال وژلي چې د کابل نړیوال کانفرنس باندې د حملو لپاره د تیاریو په وروستي پړاو کې ول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن په کابل کې د ولسي جرګې د ځینو ښځینه وکیلانو په شمول د مدني او بشري ټولنو له غړو سره وکتل. هیلری کلنټن په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو په سفارت کې له افغان ښځو سره د کتنې په مهال په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو یادونه وکړه. خدای هم وویل چې د افغاني ښځو اندېښنې به د کابل د نړیوال کانفرنس له ګډونوالو سره شریکې کړي. په کتنه کې د ولسي جرګې غړي فوزیا کوفي او د مدني ټولنو څو تنو استازو د افغانستان د روانې وضعې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې د موجودو ستونزو په لرې کولو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مرسته وغوښته. راپورونه وایي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې نن د ملي پوځ د روزنې په یو مرکز کې د افغان او بهرنیو عسکرو ترمنځ نښته کې د دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په مزار شریف کې د ملي پوځ د 209 نمبر قولي اردو یو افسر چې د نامه له خودلو ډډه کړې ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وایي په دې پیښه کې له دواړو خواو نه لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې یو امریکایي روزونکی، د هغه افغاني ټبره امریکایي ترجمانه او یو افغان افسر شامل دي. د 209 نمبر قولي اردو دغه افسر وایي د پیښې علت او د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره تر اوسه نه ده څرګنده. تیره اونۍ په هلمند ولایت کې هم یو افغان سرتیری څلور تنه برتانوي عسکر وژلي وو او څو نور یې ټپیان کړي ول. خبرونه له ازادي راډیو واورې. پاکستانی چارواکي وایي 15 تنه وسلوال نن په خیبر پختونخوا کې هغه مهال وژل شول چې پوز د وسلوالو هغه د سیزه شنډ کړه چې غوښتلې د دوی په یو روزنیز مرکز حمله وکړي. د پاکستان د پوز ویان از هراباس وایي دریو تنو ځان وژونکو چې د چاودیدونکو موادو واسکټونو اغوستي وو هڅه یې کوله چې په مردان کې د پنجاب د فرقې د روزنیز مرکز ته ننوځي، خو درې واړو هدف ته له رسېدو مخکې خپل مواد وچول. د هند پولیس وایي په اسلام آباد کې د دوی یو ډیپلوماټ چې پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و نن د رسمي پټو اسرارو د قانون په اساس تورن شوه. فرانس پریس خبری اژانس د هند پولیسو د کمشنر د مرستیال شبیش سنگ لخلی وای مدوری سنگ چې په اسلام آباد کې د هند سفارت په معلوماتي څانګه کې کار کاوه او د روان کال په لومړیو کې نیول شوی و د رسمي پټو اسرارو د قانون د دریو مادو په رڼا کې نن تورنه شوه. که چیرې مجرمه وپیژندل شي نو د جاسوسۍ په جرم به په 14 کاله بند محکومه شي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما سره د کتنې او خبرو په مقصد نن واشنگتن ته روان دی. د صدر اعظم په څوکۍ له ټاکل کېدو راهیسې به امریکا ته دا د کامرون لومړنی رسمي سفر وي. څېړونکي وایي د کامرون دا کتنه به د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د بهېدو په اړه د انګلستان د تیلو د بی پي کمپنۍ د کارونو تر اغېز لاندې وي. دغه راز دا اوازې هم خپرې شوې چې برټش پټرولیم کمپنۍ په لیبیا کې د تیلو د سترو قراردادونو د ترلاسه کولو په مقصد د سکاټلند له زندان څخه د امریکا د یوې مسافروونکې الوتکې د بمي چاودنې د محکوم لیبیایي عبدالباسط المگراهی د خلاصولو هلې ځلې کړي. المگراهی په 1988 کال کې د سکاټلند په لاکربي کې د پان ایم مسافروونکې الوتکې د راغورځولو په تور د عمري بند 8 کاله تیر کړل. په الوتکه کې 201 کسان چې اکثر امریکایان ول وژل شوي ول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د واجی صندوق یا یونیسف اداري خبرداری ورکړی چې په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې د ایچ آی وی وژونکی وایرس په خطرناک ډول د پراختیا په حال کې دی. یونیسف وایي دا حالت د نشه یي موادو د استعمال او د زیات خطر لرونکو جنسي اعمالو له وجې رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو دا موسسه وایي دا ستونزه ځکه زیاته شوې چې په ایچ آی وی وایرس او ایدز باندې اخته شوو کوچنیانو ته د ټولنیزو مشکلاتو له امله د درملنې امکانات نه برابرېږي. د یونیسف د راپور په اساس د یونیسف دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د اتریش په مرکز ویانا کې د ایدز په اړه نړیوال کنفرانس روان دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د قرغزستان امنیتي ځواکونو د هیواد په جنوب کې د شکنجه کولو او په خپل سر د خلکو د بندیانولو په شمول د بشري حقونو سرغړونې کړي. د بشري حقونو عمومي کمشنره ناوې پیلی وایي زیات شمېر کسان چې اکثر یې ځوانان او ازبک ټبرې دي نه یوازې دا چې د قومي شخړو په تور په خپل سر نیول شوي بلکې د قرغزستان او نړیوالو دواړو قوانینو په خلاف ورسره چل چلن شوی دی. او په روسیه کې د سخت ګرمۍ له وجې خلک په سیندونو او جهیلونو کې لمبا تړ شوي خو یوازې د 40 ساعتونو په موده کې یو اویا کسان په اوبو کې ډوبه مړه شوي دي. د روسیې د عاجلو چارو وزارت وایي په روان کال کې 2500 کسان په اوبو کې غرق شوي او یوازې د تیر جون میاشت کې 1244 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساده رادیو خبری مجله اوري. په روان خبرونه کې مو د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره کو خبرو. له کانفرنس وروسته د ولسمشر کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي سرګندونې خبري غونډې ته خبرو. د کابل د کانفرنس په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
د کابل کانفرنس څو جهته د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو لپاره رحمت وارده.
که ښاغلی ستانکزي کانفرنس ته هیله مندی د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی ورته خوشبینه نشکاري.
ما اولنۍ کانفرنس د بن کانفرنس په پایلې چیرته عملي شولې چې نن موږ وایو چې د کابل کانفرنس کومه پرېکړه چې پراخه باندې کیږي هغه ته عملي بڼه ورکړل شي.
په خبرونه کې د پولند د لوی درستی څرګندونه هم خبرو چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږنیمو بجو لروانی خبری مجلې اوریدلی شئ. د کابل نړیوال کانفرنس د یوې اعلامیې په خپرېدو پای ته ورسید. په دې غونډه کې د لسګونو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د مرستندویه ټولنو استازیو برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دغه جوړ شوي یو ورځني کانفرنس له پریکړو مو عصمت څاروان په خپل راپورټ کې خبروي.
د کابل کانفرنس د یوې اعلامیې په خپرولو سره او د ولسمشر کرزی په وینا خپل کار پای ته ورساو. د کابل د نړیوال کانفرنس په اعلامیه کې چې د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال ولوسته د 2014 کال په پای کې افغان ځواکونو ته د ټولو امنیتي چارو په سپارلو صلاح شوې ده. د کابل د نړیوال کانفرنس په اعلامیه کې چې د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال ولوسته هم دا رسول شوی چې د کانفرنس برخوالو د افغانستان حکومت ته د پرمختیایي پروژو لپاره د 50% مرستو له ورکولو سره موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت له 50% تر 80% مرستو غوښتنه کوله. تر دې مخکې له افغانستان سره په سلو کې 80 مرستې د افغانستان حکومت ته نه ورکول کېدې بلکې د بهرنیو موسسو له لوري په مستقیم ډول مصرفېدې. په سلو کې د 50% مرستو ورکړه د افغانستان د حکومت لپاره لویه بریا ده. نړیوال ټولنې له افغانستان سره د 15 کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د کانفرنس له پای ته رسیدو وروسته ټولو برخوالو ډله ییز عکس واخیست. وروسته ښاغلیو کرزی او بان کی مون په یو خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دوی کانفرنس ډیر په وخت او بریالۍ وباله. کرزی د کانفرنس له ټولو برخوالو مننه وکړه. بان کی مون د کرزی د مشرتابه او د ادارې له لوري د سولې او امن په خاطر هلې ځلې او شمنې وستایل او ویل دا کانفرنس د دې پایل و چې افغانستان باید ورو ورو د چارو د مسؤلیتونو د منلو لور ته نور ګامونه واخلي. د دا کانفرنس په دې خاطر هم مهم و بل چې د افغانستان لپاره لوبړنۍ کانفرنس و چې په خپل په افغانستان کې جوړ شو. د وویل د افغانستان حکومت په کانفرنس کې د خپل هیواد د سولې او امن او همداراز بیا رغونې او اقتصادي ودې لپاره درویش بلابل پروګرامونه وړاندې کړل چې نړیوالې ټولنې وستایل. دواړو چې د کابل د کانفرنس قربانه ول وویل چې نړیوالې ټولنې د دوی ایجنډا منلې ده، خو بان کی مون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر خپل وعدو ودرېږي او لکه ځې هم وغوښتل چې په خپل حکومت کې فساد پای ته ورسوي او ظرفیتونه لوړ کړي. بان کی مون دا هم وویل چې له دې وروسته به د افغانستان حکومت د امنیتي او پرمختیایي چارو مشري کوي او نړیواله ټولنه به یې ملاتړ کوي. دوی د فساد ختمول او د حکومتدارۍ شکول له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې شرط وباله.
د اسمت څاروان پر رپورت کې مو واوریدل چې د کابل په کانفرنس وروسته ولسمشر کرزی او د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون خبري غونډه ته خبري وکړه. په دې خبري غونډه کې د ازادي راډیو خبريال مجاهد جواد هم د خبري غونډې ته ورغلی، بشپړ رپورت یې راکوي.
د کابل کانفرنس د ټینګو امنیتی تدابیر لاندې په داسې حال کې پاتې ورسېد چې افغان ولسمشر د کانفرنس ډیر بریالی او پر وخت وګڼه او هیله څرګند کړ چې دا به په افغانستان کې نظام نور هم ځواکمن کړي. ولسمشر حامد کرزی د کابل کانفرنس څخه وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانانو لخوا د مسؤلیتونو د اخیستلو لړۍ روانه ده او تمه ده چې افغان امنیتي ځواکونه به په دې وتوانی کې چې په راتلونکو تقریبا 4 کلونو کې د هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي.
its objectives
د وی افغانستان خپل اهداف مشخص کړل. موږ غواړو چې امنیتي ځواکونه مو د دې توان او ظرفیت ولري چې په 2014 میلادي کال کې ټول امنیتي مسولیت په غاړه واخلي او موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه به له افغانستان سره مرسته وکړي چې خپل دغه هدف ته ورسیږي او موږ د دغه هدف لپاره پرختونې توګه کار کوو. حامد کرزی دا هم وویل چې افغان دولت به هڅه وکړي چې د غوره حکومتداري د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخو کې هغه کارونه چې لا هم نری ترسره شوي په نږدې راتلونکي او یا لرې کې په ترتیب سره ترسره شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دغه خبري غونډه کې وویل چې د کابل د کانفرنس جوړېدل خي شي تر دې وروسته به افغانان په خپل خپل لمړیتوبونه ټاکي او نړیواله ټولنه به یې ملاتړ کوي، ځکه دا ویل چې د کابل د کانفرنس مشري په خپل افغانانو کوله او په افغانستان کې جوړ شوی و. بان کی مون داسې زیاته کړه:
The Afghan government presented 23 priority national programs.
د وی افغان حکومت په ملي پروګرامونو کې درويشت لمړیتوبونه وړاندې کړل چې هغه په کلیدي برخو لکه د سولې امنیت حکومتداري او پراختیا په برخو کې و. ولسمشر کرزی او حکومت یې خپل ژمنې یو ځل بیا تازه کړې چې د خپل هیواد خلکو ته بریښتونی او مانلارونکي کارونه کوي او موږ د افغانستان راتلونکي سره اوږدمهاله ژمنې لرو او له ټولو مرستندویانو څخه مې هم وغوښتل چې په خپل ژمنو وفا وکړي. بان کی مون وړاندې وویل چې اوس هم په ځینو افغاني ادارو کې فساد موجود دی او باید د فساد هر دوسیه په جلا جلا توګه وڅېړل شي او دغه راس لنړیواله ټولنې څخه هم وغوښتل چې تر دې وروسته افغانستان ته خپل مرستې په شفافه او اغیزناک توګه ورکړي. د کابل په نړیوال کانفرنس کې د شپېتو هیوادونو او دولسو نړیوالو ادارو استادو ګډون کړی و چې له سلويختو څخه د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم پکې شامل و. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بریتانیا سرياسم د افغان دولت د دې پلان ملاتړ وکړ چې غواړي تر 2014 میلادي کال پورې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیت په غاړه واخلي. دا پریکړه نن د کابل پنړیوال کانفرنس کې وشوه. ډیوډ کامیرون دا پلان عملی وباله او په عین حال کې وویل چې دوی په خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د بریتانیا د سرياسم سرګندونې د ویډیو ژانسونو په استناد د حمید محمد پر رپورت کې
پراسه حل کې چې د نړۍ مشران د افغانستان د راتلونکو پاړه د بحث لپاره په کابل کې راټول شوی د برتانی صدر اعظم تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي چارو د سمبالخ لپاره د افغان دولت پلان عملی وباله. ډیوډ کیمرون چې په واشنگتن کې له ملي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې وویل چې دا کار عملي دی او د هغې تر شا یو منظم پلان موجود دی. کیمرون چې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري وویل کله چې دا ممکنه نه وي چې دوی په افغانستان کې خپل کار بشپړ کړي نو د کابل حکومت د دې وړتیا د ترلاسه کولو په حال کې دی چې خپلې امنیتي چارې سنبالې کړي. دی وایي چې زما لپاره په افغانستان کې بریا یو داسې افغانستان دی چې د خپل امنیت د ټینګښت وسه ولري او ځان له تروریستانو لرې وساتي. خو د دې سره سره کیمرون وویل چې افغانستان د برطانیې متحده ایالاتو او نورو متحدینو د ملاتړ په دوام حساب کولی شي. دی وایي موږ دې ته اړتیا لرو چې افغانان په دې پوه شي چې که په افغانستان کې په سیاسي ډول او یا هم په جګړه کې هر څه پیښیږي موږ هلته د زیات وخت لپاره یو. افغانان باید پوه شي چې برېټانیا، امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې ډول به دا هیواد بیرته هیر نه کړی شي. کیمرون دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي د کابل په نړیوال کانفرنس کې دا واضح کړه چې هیواد یې تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستلی شي. خو کرزي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستې او همکارۍ غوښتنه هم وکړه.
افغانستان هاز سپیسیفاید اټس ابجکټیوز.
دی وایي چې افغانستان خپل اهداف روښانه کړي. ما هوډ کړی چې تر 2014 میلادي کال پورې له خپلو ځواکونو سره د وړتیا حق حد ته ورسېږو چې د امنیتي چارو مسؤلیت واخیستلی شو. د هغه ژمنه ده چې موږ د افغانستان له خلکو سره او له نړیوالې ټولنې سره کړی. موږ په عین حال کې هیله من یو چې زموږ نړیوال متحدین به له دې سره سم له افغانستان سره مرسته وکړي چې د هدف ته ورسېږو. دا یو ملي هدف دی چې موږ یې باید ترلاسه کړو. افغان ولسمشر په همدې حال کې په مالي مرستو د زیات کنټرول غوښتنه هم وکړه. له بل لوري افغان ولسمشر حامد کرزی د لویدیځ تر سخت فشار لاندې دی سو د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او د تیرې نهه کلنې جګړې مشري په غاړه واخلي چې پکې د بهرنیو سرتیرو مرګ ژوبله د ریکارډ کچې ته لوړه شوې او په میلیارډونو ډالرې هړپ کړې دي.
د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې دا کانفرنس څومره بریالی و.
د کابل کانفرنس په څو جهته د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت وړ ده. لومړی دا چې دا لومړی ځل د افغانستان د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې په دې کچه د افغانستان په قضایا باندې نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړیږي. له بلې خوانه اهمیت په دې کې و چې دغه درویش په مختلف پروګرامونو چې د افغانستان د دولت په خواتر حاصل افغاني کرکټر درلوده، یعنی ډېر کانفرنس د افغاني غوښتنو پر مبنا وڅرخېد. اهمیت په دې کې و دریم ټکی دا ده چې تقریبا تمام هغه غوښتنه چې د افغانستان دولت درلودې هغه ومنل شوې.
سنګزی صاحب، د کابل په نړیوال کانفرنس کې دغه یوه پریکړه چې شوې ده چې تر 2014 کاله هیله شول سوې ده چې افغان امنیتي ځواکونه به د افغانستان امنیتي چارې سنبال کړي، څه فکر کوي د افغانستان امنیتي ځواکونه به دا ظرفیت پیدا کړي چې د افغانستان امنیت په خپله اداره کړي؟
کچېره د افغانستان دولت خصوصي چې بشري منابع یعنی بشری قوتونه ځان ته جذب کړی شي او نړیواله ټولنه هغه تجهیز کړي، نو د افغانستان د اردو او ملي ځواکونو شمیر چې کوم پنځه لکه نفر پر رسیدي چې په رسورات باندې والي نه د افغانستان خلک، یعنی د افغانستان پاوز خپل خلک خپېژني، خپل محیط خپېژني نسبت بهرنیو ته، او هغه اساسات د افغانستان خلک د بهرنیو قوتونو پر وړاندې لري دا په طبیعي ډول له منځه ځي. له بلې خوا دا مورال باید د افغانستان خلکو ته ورکړي چې تر قیامت پورې نړیواله ټولنه، نړیواله عسکر د افغانستان د امنیت مسؤلیت لري.
ستاسو په خبرو کې شرط ډیر یادوي، یعنی که افغان حکومت داسې وکړي، که نړیواله ټولنه داسې وکړي، که چیرته د افغانستان پوځ وروزل شي، فکر نه کوي چې بیا هم ډیر خوشبیني پکار نه ده؟
دقیقا د همدغه لپاره زه له احتیاط سره غږیږم، یعنی د شرایطو په وړاندې کولو سره تاسو وګورئ که د افغانستان اردو، ملي پولیس، د امنیت ځواکونه دا تجهیزات ونه لري، په دغه تجهیزاتو چې اوس نړیواله ټولنه ورته ورکړي دي په دغه افغانستان د امنیت توانمندي نشي درلودلی د افغانستان ملي پوځي ځواکونه.
د کابل په نړیوال کانفرنس کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارتي تړون په ارتباط هم ډېری خبرې وشوې او ډېرو بهرنیو برخوالو هم په غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې دا ډېره مهمه پریکړه ده. څه فکر کوي دا به د امنیت په راوستو کې په سیمه کې مرسته وکړي؟
بله، په دې معنی چې دا د توافقنامې لمخې د افغانستان تجارتي اول لا پیدا کوي چې د هندستان مارکیټونو ته ځان ورسوي او د کراچۍ بندر ته ځان ورسوي، نړیواله پیسلان نړیوال تجارت کې ورداخل شي. د بلې خوا نه پاکستان هم دا امتیاز پیدا کوي چې د افغانستان لارې خپل ترانزیتي اعمال مرکزي آسیا ته ورورسوي. زه فکر کوم چې پاکستاني مقامات به دلته مجبور شي چې د خپل اقتصادي ګټو پر مبنا او د مدني ټولنې او د تجارتي ټولنې د فشار په نتیجه کې په افغانستان کې د مداخلت نه لاس واخلي. له بلې خوا نه زه فکر کوم په اقتصادي برغونه کې به هر څومره په افغانستان کې اقتصادي وضع ښه کېږي، په هماغه اندازه به په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره دغه قرارداد ډېر مؤثر وي.
ځینې سیاسي څېړونکي داسې نظر لري چې له دې قرارداد سره به افغانستان ډېر په پاکستان باندې متکی سي، او په دې ارتباط په افغانستان روابط له نورو گاونډیو هیوادونو سره هغومره نه وی لکه له پاکستان سره، نو مجبور ده چې پاکستان ته ځینې امتیازات قائل شي. بیا څنګه فکر کوي؟
تر هغه ځایه پورې چې د دې قرارداد په ارتباط معلومات لرم، د یو مسؤل حقوق قرارداد هغه په دې معنی چې پاکستان په افغانستان پورې تړل کیږي، په بل جهت د یو بل خوا افغانستان پاکستان پورې تړل کیږي. په دې معنی چې مرکزي آسیا ته د رسیدو یوازې لار به پاکستان ته د افغانستان لاره وي، او د افغانستان پرته به هغه مرکزي آسیا ته خپل اقتصادي او تجارتي فعالیتونه وغځوي. له بلې خوا نه دا افغانستان به هم په پاکستان وتړل شي. اما دې نقطې ته باید دا کارپوهان توجه ولري چې موږ په قانوني او غیر قانوني ډول زموږ ډېر اقتصادي تجارتي فعالیتونه د جګړې په وخت کې، د جګړې نه مخکې، د کراچۍ په بندر باندې تړلي وو او دي.
بله ستانګزی صاحب، د سیاسي ټرمینالوجي له نظره کله چې د کابل د کانفرنس برخوالو د مسلې ته ډیره اشاره کوله چې د افغانستان او د پاکستان ترمن ترانزیتي تړون لاسلیک شوه دی، او په دې خبره په افشاری کوله، دا د معنی نه لري چې نړیواله ټولنه خصوصا لویدیز غواړي چې ورور له افغانستان ځانونه لري کې.
زه فکر کوم چې کچې لویدیز د تصور ولري چې ځان له افغانستان لري کې، او افغانستان یو ځل بیا د پاکستان لاینه کې نه ویني، دا به لوی اشتباه وي. هغه په دې معنی چې پاکستان لا تر اوسه پورې خپل کلاسیکا ستراتیژي د افغانستان د سیمه په استعمال کوي، او نړیواله ټولنه دې ته باید متوجه وي چې د سړي جګړې په دوران کې هم کله چې د پاکستان له ادرسه د افغانستان قضایا ولیدل شول شوروي اتحاد پر ضد، لوی اشتباه دا و چې وروسته یې نتایج د تروریزم ځاله وي، د القاعده روزل په دې سیمه کې وو، او نړیواله لا تر اوسه د تهدید سره مواجه کړي دي.
ستانګزای صاحب، مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد د کابل نړیوال کانفرنس نسبتا هیلمندې، خو د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای چې تکراری موضوعات په کانفرنس کې اچوي. له شکریا بارکزی سره حمید محمد مرکه کړي.
مېرمن بارکزی، تاسو هم دغه د کابل نړیوال کانفرنس په دقیقه توګه ساري، که تاسو دا وایئ چې آیا ولسمشر کرزی په خپل وینا کې نړیوال ټولنې ته یا د نړیوال ټولنې استازو ته چې په دې کانفرنس کې برخه لري یو واضح پیغام د افغان حکومت لخوا ورکړی شو؟
ما نه کوم شان چې د افغان دولت مخکې لاغې نه غوښتي او چې پاغې باندې کار وکړي، لکه چې د مرستو د حکومت د چینل نه د دې ترڅنګ د ملي روغې جوړې پاکلب باندې د نړیوالې ټولنې مرسته او همکاري همدارنګه د هغوی همغږیتوب په کارو په دې باندې خبرې وشولې. د دې ترڅنګ افغان پوځي ځواکونو ته د امنیت د سپارلو مسایل دا یو له هغو جملو خبرو څخه و چې ولسمشر نن هغه یې وکړله. خو زه فکر نه کوم چې دا خبرې به نوې خبرې دغه شان دی چې دې نه مخکې هم افغان دولتي چارواکي په مختلفو فرصتونو کې دا خبرې کړې دي.
ولسمشر کرزی باید په کومو مسایلو باندې ټینګار کړی وای چې نه دی کړی ساسو په نظر؟
متاسفانه دواړه خواو، چې د افغانستان دولت خواو چې هم نړیوال ټولنه په هغو شیانو باندې ټینګار نه دی کړی چې هغه شته ترخه واقعیتونه دی په افغانستان کې.
تاسو ته اشاره کولی شئ چې کوم واقعیتونه دي؟ مثلا
د هغه عدم اعتماد د افغانستان دولت او د نورو هیوادو په مابین کې چې کومه ده، د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د څرنګوالی یوه ښه ستراتیژي جوړول، په هغه کې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتل شي، نور ګاونډ هیوادونه په افغانستان کې مداخله ونه لري، د امنیت د تامین لپاره د تجهیز کولو لپاره هلی ځلې په کار دي چې په هغې باندې هېڅ خبرې ونه شولې. د سیاسي او اقتصادي پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې یو منظم ریفورم هغه شیان ته په کار ده، مخصوصا بنسټیز ګامونه باید واخیستل شي او په هغو پروژو باندې چې بنسټیز دي پر هغه باندې باید سرمایه ګذاري وشي. زه فکر کوم ټول د نهایت ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته او هر واد وو وخت خپل فکر کوندې غوړې فرصت نه استفاده او کی خپل سیاست او پالیسی واوري او د افغانستان دولت ته فکر کوم نه پدې باندې خوشاله دی او خان په فاصله کې چې اقل افغانستان وش کولای شي قربتوب د اندسي او ستر بین المللي کانفرنس ولري مګر دا به کافي نه دی چې افغانستان خلک توقعات بل شي دی افغانستان خلک ستړي شي دي نور تیر نه کلنه تر نه پورې ټول وادي دي او دغه وادي ځینې سیمې لپاره صرف خوشی په کاغذ باندې لیکل شوی چې د تطبیق زمینه یې نه ده برابر شوی.
یعنی تاسو زیاته هیله مند نه چې د کانفرنس پایلې به عملی شي؟ ستاسو په نظر افغانان عملی ګامونه غواړي د دغو ژمنو
تجربه ده ښي چېرته د لندن کانفرنس پایلې عملی شوې، د پاریس کانفرنس، د ټوکیو کانفرنس، تا د هماغه اولنی کانفرنس چې د بن کانفرنس پایلې چېرته عملي شولې، چې نن موږ وایو چې د کابل کانفرنس کومه پرېکړه چې په هغه باندې کېږي هغه ته عملي بڼه ورکړل سي. ستونزه هم دغه ده چې ټول شیان ډېر ښه لیکل کېږي مګر چې عمل ته راځي د عمل نه لویږي.
ستاسو په نظر باندې روسۍ پوښتنه البته د دې پرېکړو یا د دغو ژمنو د عملي کولو لپاره افغان دولت باید څه ډول دریځ غوره کړي سو نړیوال اړ باسي چې کومې ژمنې چې دوی د افغانستان په وړاندې لري یا یې کړې دي هغه عملي کړي؟
د افغانستان دولت لپاره څو شیانو په اول قدم کې ضرورت دی چې دوی باید هغه ترسره کړي. اول د متحد و افغانستان ګټو ته کار واخلي، کار ته وسپارل شي. متاسفانه دغه لړۍ بیا ډېره خرابه شوې ده. د دې تر څنګ هغه سیاسي ثبات باید په افغانستان کې تامین شي، یعنی یو ډاډګیرنه په سیاسي لحاظ باندې خلکو ته ورکړل شي او مختلف سیاسي ډلو ته هغه باندې باید ټینګار وشي، ځکه چې موږ په هر لحاظ سره دغه بې امنۍ او د سیاسي ستونزې باید نور د افغانستان څخه خپل ټغر ټول کړي. د دې تر څنګ فاصله چې کوم د خلکو او دولت په منځ کې را پیدا شوې ده، دا باید له منځه لاړ شي او خلک د حامیانو په صفت باندې د دولت سره مرسته ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې نن سبا افغانستان دولت ته پکار دی چې کومه اعتماد چې د نړیوال ټولنې پر افغانستان دولت باندې د هر ورځې په تېرېدو سره کمیږي. په دې کنفرانسونه موږ نه شو ویلی چې هغه اعتماد بېرته را ژوندی کېږي، د هغې د جوړولو لپاره کار وشي. زه فکر کوم دغه څلور پنځه بنسټیز کارونه که چېرته حکومت په خپل پالیسي کې ونیسي نو کېدی شي چې د هغې پاتې فرصت نه ښه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکرې بارکزی وویل د کابل په نړیوال کانفرنس کې تر ډیره ډیپلوماسي کار واخیستل شو او یو شمیر مهم موضوعات په دې غونډه کې ونڅېړل شول. د کابل د نړیوال کانفرنس له چارواکو څخه یو هم ډاکټر اشرف غنی احمد زی دی چې پخوا د افغانستان د مالی وزیر وو، له ښاغلي اشرف غنی احمد زی سره ازادي راډیو مرکه کړې ده.
د افغانستان غوښتنې دا وي چې د دنیا مرستی باید این مکلوم رای تو بو سر ایار سی ای دوی دی مرستو پشیوی که تغییر داسی او لولو او تیتو پروژو نه این مکمیلی پروژو او پروگرامونو خواتلار سی.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی بشپړی څرګندونه د ازادي راډیو په سهارنۍ یو خبرونه کې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د پولند لوی درستیز وایي که تر راتلونکو دو کلونو له افغانستانه پولنډي ځواکونه ووزي نو دوی به د خپل ماموریت وروستي هدف ته ونرسېږي. پولنډ څه باندې 2500 عسکر په افغانستان کې لري. د پولنډ د لوی درستیز څرګندونې د لویدیځو آژانسونو په استناد د فریدي هوډ سیفي په رپورټ کې.
د پولند لوی درستیز مکزیس لوسنیچ وای دا به ممکن نه وي چې ناتو په دوو کلونو کې په افغانستان کې خپل هدفونه ترلاسه کړي شي او که پولند غواړي چې په 2012 میلادي کال کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو مجبور دی چې خپل هدفونه له سره روښانه کړي. پولند په افغانستان کې 2600 عسكر لري چې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف په چوکاټ کې په غزنی ولایت کې ماموریت ترسره کوي. دا هیواد غواړي چې په 2012 میلادي کال کې خپل عسكر بیرته هیواد ته وغواړي، ځکه د پولند ډیر خلک په افغانستان کې د خپلو سرتیرو لشتوالي سره مخالفت لري. مکزی د رویټرز خبری آژانس د خپل مرکې په ترڅ کې ویلي دوه کاله د ایساف د اوسنیو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر لنډ مهال دی. د هغه په وینا په دوو کلونو کې که د روان بهیر په اړه قضاوت وشي نو دا ماموریت به نهایي هدف ترلاسه نه شي کړی. نو د دې لپاره چې د کوم څه د ترلاسه کولو توان ولرو د ایساف ماموریت باید له سره مشخص شي. مکزی دروان میلادی کال د اپریل په میاشت کې تر هغه وروسته چې د پولند پوخانی لوی درستیز په روسیې کې د خپل هیواد له پوخانی ولسمشر او څلور نوي نورو کسانو سره د الوتکې د لویدو په پیښې کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، د پولند د نوي لوی درستیز په توګه وټاکل شو. تر اوسه په افغانستان کې اتلس پولندي عسکر وژل شوي دي. بلخوا د سې شنبې په ورځ د کابل په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر وویل د افغانستان خپل ځواکونه دې ته تیار دي چې په 2014 میلادي کال کې د چارو ماموریت په غاړه واخلي. جرمني په دې وروستیو کې وویل غواړي چې تر راتلونکي میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته د واک د سپارلو چارې پیل کړي. متحده ایالات به د راتلونکي میلادي کال په جولای کې له افغانستانه د ځواکونو وتل شروع کړي او کاناډا او هالند هم د خپلو ځواکونو د وتلو د پلان اعلان کړي. پولند د اروپایي اتحادیې یوازینی غړی دی چې له نړیوال اقتصادي بحران سره سره تیر کال یې اقتصادي وده وکړه، خو د اقتصادي بحران له امله په ورسا فشارونه ډیر شول څو په پوځي چارو د لګښتونو د مخنیوي هڅه وکړي.
په رپورټ کې مو د پولند لوی درسي څرګندونې اورېدلې. همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله پای ته رسیږي. امید مرزبان له تاسو سره د شرغلس په بلې خبري مجله کې
بارز سلام او با تشکر از شما آقای شبر. بله، این مجله خبری آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی هست و در جریان این مجله از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوین و همچنان خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در کنفرانس بین المللی کابل گفت امیدوار است تا سال 2014 نیروهای افغان بتوانند مسئولیت های امنیتی کشورشان را خود به عهده بگیرند.
Our national police and national directorate of security have also shown progress.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان را در کنفرانس کابل شنیدید. در این مورد لحظات بعد گزارش های مفصل و گفتگوهای مفصل با کارشناسان هم خواهیم داشت و اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. خالد مفتون با شماست و خبرهای افغانستان و جهان.
کنفرانس بین‌المللی کابل با اعمال از پلان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر تلاش‌های مصالحه با شورشیان امروز پایان یافت. در نتیجه دو رویداد جداگانه چندین تن به شمول یک عسکر ناتو به قتل رسید و مقامات پاکستان میگویند 5 تن از شورشیان امروز زمان کشته شدند که آنها قصد داشتند تا با یک مرکز تعلیمات نظامی را در ایالت خیبر پشتونخوا منفجر سازند. کنفرانس بین‌المللی کابل با حمایت از پلان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر تلاش‌های مصالحه با شورشیان امروز پایان یافت. طبق گزارش‌ها اشتراک کنندگان این کنفرانس از پروگرام مصالحه و ادغام مجدد شورشیان مصالحه حمایت کردند. اشتراک کنندگان این کنفرانس همچنین توافق کردند که تا سال 2014 میلادی قوای افغان رهبری عملیات را در سراسر کشور به عهده بگیرد. اشتراک کنندگان کنفرانس نیز موافقه کردند که 50% کمک‌های جامعه بین‌المللی در 2 سال آینده از طریق حکومت افغانستان به مصرف رسد. در حال حاضر 20% کمک ها از طریق حکومت افغانستان مصرف می شود، ولی آنها از حکومت افغانستان نیز خواستند تا اقدامات جدی را علیه فساد اداری رو دست گرفته و اصلاحات را در اداره این کشور به وجود بیاورند. نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان های بین المللی در کنفرانس امروزی شرکت کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس بین‌المللی کابل گفت کشورش می‌خواهد تا مسئولیت بیشتر را در راستای تأمین امنیت و کنترل میلیاردها دلار کمک‌های جامعه بین‌المللی را به عهده بگیرد. کرزی در مورد گرفتن مسئولیت امنیتی توسط نیروهای افغان چنین گفت: ما از پیشرفت‌هایی که در بخش اردوی ملی افغانستان صورت گرفته قدردانی می‌کنیم. من تعهد دارم تا نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی مسئولیت تمام امور نظامی و تطبیق قانون را در سراسر کشور به عهده بگیرند. رئیس جمهور کرزی که در آغاز کنفرانس بین‌المللی کابل سخنرانی میکرد گفت این کنفرانس نشان دهنده مرحله جدید در روابط افغانستان با جامعه بین‌المللی است. هدف این کنفرانس ارائه برنامه‌های حکومت در عرصه‌های امنیت، حکومت‌داری، مذاکره با مخالفین، انکشاف اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای و جلب حمایت جامعه بین‌المللی از پروگرام‌های حکومت افغانستان بود. نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در این کنفرانس اشتراک کردند. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند آنها چندین تن از طالبان شورشی را در کابل که در مرحله نهایی حمله بالای کنفرانس بین‌المللی کابل بودند دستگیر و یا به قتل رساندند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز شب دوشنبه نیروهای مشترک افغان و ناتو عملیات را در ولسوالی موسیی که در نزدیکی کابل واقع است راه اندازی کردند. طبق اعلامیه ناتو چندین تن از طالبان در این عملیات کشته شدند و دو تن آنها دستگیر شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام میکند که افراد آنها 4 راکت را شب گذشته بالای میدان هوایی کابل فیر کردند. طبق گزارش ها عملیات راکتی بالای میدان هوایی کابل سبب شد تا سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر خارجه سویدن در میدان هوایی بگرام نشست کنند. این دو مقام در کنفرانس کابل شروع کردند. در یک رویداد دیگر امروز در نتیجه انفجار ماین در ولایت جوزجان یک عسکر افغان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش داد که این واقعه در منطقه دی عربهای ولسوالی قشتیپه این ولایت رخ داد. در نتیجه دو رویداد جداگانه در شمال و جنوب افغانستان یک عسکر نیروهای ISAF و 7 تن از طالبان به قتل رسیدن. 5 عسکر افغان نیز کشته شدند. طبق اعلامیه مطبوعاتی نیروهای ناتو در افغانستان این عسکر در جنوب افغانستان امروز کشته شد، ولی در مورد محل دقیق این رویداد و هویت عسکر کشته شده چیزی گفته نشده است. در ماه‌های اخیر طالبان و سایر شورشیان عملاتشان را بالای نیروهای بین‌المللی در افغانستان افزایش دادند. در چند روز گذشته حداقل 15 تن از نیروهای ناتو در افغانستان کشته شدند. نیروهای ائتلاف همچنین ادعا می‌کنند که شب گذشته آنها 2 تن از طالبان مظنون را در ولایت قندوز دستگیر کردند. با گفته نیروهای ائتلاف این افراد با طالبان و شبکه اقالی در پاکستان تماس نزدیک داشتند. در این حال از ولایت بغلان گزارش شده که طالبان مسلح صبح امروز بالای ولسوالی دهنه غوری این ولایت حمله کردند. نورالحق ولسوال دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت در حمله متقابل 7 تن از طالبان و 5 عسکر افغان کشته شدند. در جریان عملیات شب گذشته در ولایت ننگرهار نیروهای ائتلاف بین‌المللی میگویند که آنها چندین تن از شورشیان را به قتل رساندند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. مقامات نظامی پاکستان میگویند 5 تن از شورشیان امروز زمان کشته شدند که آنها قصد داشتند تا یک مرکز تعلیمات نظامی را در ایالت خیبر پختونخوا منفجر سازند. اختراباز یک سخنگوی نظامی پاکستان گفته است 3 تن از شورشیان واسکت‌های انتحاری را پوشیده بودند و قصد داشتند تا به مرکز تعلیمات نظامی ولسوالی مردان داخل شوند. با گفته حباس هر 3 انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف خود را منفجر سازند. دو تن از همکاران آنها توسط عساکر نظامی این کشور کشته شدند. ولسوالی مردان در 63 کیلومتری شهر پشاور موقع دارد و یک منطقه سیاسی و استراتژیک تلقی می شود، زیرا چندین پایگاه نظامی در این محل موقع دارد. رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید وی معلومات را در دست دارد که نیروهای امنیتی قرقیزستان مردم را در جنوب این کشور به زور توقیف کرده و آنها را مورد شکنجه قرار دادند. در ماه جون ایالت اوش واقع در جنوب قرقیزستان شاهد خشونت های مرگبار قومی بین ازبک ها و قرقیز ها بود. نوی پیلی رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز تایی اعلامیه گفت که تعداد زیاد مردمی که اکثرتشان جوانان ازبک بودند به زور توقیف شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند. با گفته پیلی این برخورد نه تنها یک عمل آشکار تعصب آمیز بود، بلکه اصول اساسی قرقیزستان و قوانین بین المللی را پایمال کرد. پیلی همچنین گفته است همکاران وای در قرقیزستان برای وای اعتراض دادند که آنها معلوماتی را به دست آوردند که نیروهای امنیتی این کشور افراد را به طور غیرقانونی دستگیر می کنند، آنها را مورد شکنجه قرار می دهند و با آنها سوء رفتار صورت می گیرد تا به زور از آنها اقرار بگیرند. عیاد علوی رهبر حزب سکولار عراق خواهان حمایت مقتدی صدر که یک روحانی شیعه مذهب است شده است تا یک حکومت جدید را تشکیل بدهد. دو رهبر که در گذشته دشمنان سرسخت همدیگر بودند برای اولین بار با هم ملاقات کردند. در جریان این ملاقات مقتدی صدر از عیاد علوی حمایت نکرد، ولی گفت که در مقایسه با نورالملکی صدراعظم عراق که بعد از انتخابات ماه مارس تلاش دارد در قدرت باقی بماند، علوی از خود تمایل بیشتر نشان می‌دهد تا با آنها مثلث بگیرد. و مقامات ترکیه میگویند شورشیان PKK یا حزب کارگران کردستان شب گذشته بالای یک واحد نظامی حمله کردند و 6 تن از عساکر ترکیه را به قتل رساندند. این حمله یک روز بعد از آن صورت میگیرد که 11 عسکر ترکیه در همین منطقه بعد از آن زخمی شدند که موتورشان با مواد انفجاری تصادم کرد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. مجله خبری این ساعت را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مجله از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس کابل امروز گفت امیدوار است تا سال 2014 نیروهای افغان بتوانند مسئولیت های امنیتی کشورشان را خود به عهده بگیرند.
Our national police and national director of security have also shown progress.
از افغان ها هم میشنویم که چه انتظاری از کنفرانس بین المللی کابل دارند.
این کنفرانس هایی که تازه میکنه باید قولایی که بدگی میدین که تو جبران شوه باید جبران شوه از این مردم. ما که در این کنفرانس های قبلا شده یکیش ندیدیم جبران شوه با مردم ما.
از اشرف غنی احمدزی رهبری که رهبری کننده کنفرانس کابل در مورد این کنفرانس هم میپرسیم. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان یک بار دیگه شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوش شما را دارم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز ضمن کنفرانس کابل از جامعه جهانی خواست که مسئولیت های امنیتی سر تا سر افغانستان را در ظرف 4 سال آینده به نیروهای افغان بسپارد. او همچنین گفت به دولت افغانستان باید نقش بیشتر در تخصیص و مصرف کمک های جهانی داده شود. اما این تقاضای رئیس جمهور افغانستان به شک و تردید برخی مقامات جهانی اشتراک کننده در کنفرانس روبرو شد. آنها تاکید کردند که دولت افغانستان باید جلو فساد اداری را بگیرد و اصلاحات در نیروهای امنیتی افغانستان را به پیش ببرد. مطلب بخش خبری رادیو آزادی در همین مورد را از سلطان محمد سرور میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان سعی کرد دولت‌ها و سازمان‌های کمک کننده را متقاعد سازد که نیروهای امنیتی افغانستان ظرف 4 سال آینده برای متعهد شدن مسئولیت امنیت سرتاسر کشور آماده خواهند بود. اشتراک کنندگان کنفرانس به شمول سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا طرح چگونگی سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را بررسی کردند. اما روشن نیست که مرحله انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان مشخصاً چه زمانی آغاز می‌شود. رئیس جمهور کرزی با اشتراک کنندگان کنفرانس گفت اردوی ملی افغانستان با سوی تحکیم امنیت کشور بسیار پیشرفت نموده است.
ما از پیشرفت‌های اردوی ملی افغانستان قدردانی می‌کنیم. من تصمیم گرفتم که نیروهای امنیتی ملی افغانستان تا سال 2014 مسئولیت تمام عملیات نظامی و تحکیم قانون در سرتاسر کشور را به دوش گیرند.
اما گفته می شود که اصلاحات در پلیس افغانستان نسبت به اردوی ملی با کندی به پیش می رود و اتهامات هم درباره فساد اداری وسیع در پلیس وجود دارد. رئیس جمهور افغانستان به کنفرانس کابل گفت که اصلاحات در ارگان پلیس و استخبارات جریان دارد.
پلیس ملی و ریاست ملی استخبارات ما نیز پیشرفت های دارند. هدف ما این است که 3 ارگان نیروهای امنیت ملی خود را به ادارات مورد اعتماد ملی مبدل سازیم تا وظایف قانونی خود را در قبال تمامیت و امنیت کشور ما وقف سازند و ما در این زمینه شراکت ناتو و کشورهای دیگر را استقبال می کنیم.
رئیس جمهور افغانستان همچنین تقاضا نمود تا به دولت افغانستان سهم بیشتری در تخصیص و مصرف میلیاردها دلار کمک‌های مالی داده شود. او گفت که کمک‌های مالی به جای پروژه‌های کوتاه‌مدت باید طبق اولویات دولت افغانستان برای اهداف درازمدت مصرف شوند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد وضع دشوار رئیس جمهور کرزی درباره کنترل کمک‌های مالی را درک کرده خاطر نشان ساخت که کنفرانس کابل تعهدات کنفرانس مشابه را که 6 ماه قبل در لندن برگزار شد تعقیب می‌کند.
ما در آرزوهای شما شریک هستیم. ما ناامیدی‌های شما را درک می‌کنیم. ما می‌دانیم که دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی با بهترین عزایم و نیت‌ها گاه‌گاهی سعی کردند هدف امنیت و انکشاف افغانستان را بدون دخیل ساختن کافی مردم کشور در زمینه برآورده سازند. برخی اوقات ما به فرهنگ و تاریخ مردم افغانستان اعتبار کافی قائل نشده‌ایم. روند کابل که ما امروز آن را آغاز می‌کنیم نیت دارد تلاش‌های بهتری انجام دهد.
سرمنشی سازمان ملل متحد افزود که کابل همین اکنون هم نقش اساسی در برنامه‌های انکشافی دارد. او دولت افغانستان را تشویق کرد که به باور و یقین کامل به پیروزی این برنامه‌ها و مسائل خود ادامه دهد.
همچنین وزیر خارجه آمریکا به کنفرانس کابل گفت که انتقال مسئولیت‌ها به رهبری افغانستان بسا مهم می باشد، اما او تأکید کرد که جامعه جهانی منتظر نتایج واقعی تلاش‌های مبارزه علیه فساد اداری می باشد. وزیر خارجه آمریکا گفت وارد شدن منابع و افراد بیشتر به شمول 10,000 عسکر جدید نیروهای ISAF به افغانستان جریان دارد و ما برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به شدت تلاش می کنیم.
ما با شرکای افغان خود یکجا مصروف نبرد در جاهایی هستیم که موجودیت شورشیان در آن قبلا برای مدت زیاد تهدید نشده بود و ما تلاش های نظامی خود را موازی با موج افزایشی به سابقه تلاش های ملکی ادامه می دهیم تا در ایجاد ادارات دولتی نیرومند و انکشاف اقتصادی کمک کنیم.
در این میان ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا تلاش‌های دولت افغانستان راجع به مذاکرات با مخالفین را یک بخش مهم حل سیاسی در افغانستان خواند. در کنار مسائل دیگر نیازمندی یک حل سیاسی فراگیر که مورد قبول همه مردم واقع شود احساس می شود. نتایج جرگه مشورتی صلح و برنامه مدغم سازی مخالفین در جامعه که امروز تقدیم شد گام های مهم در این راستا می باشند. انتخابات سرتاسری و عادلانه ولسی جرگه که در ماه سپتامبر آینده برگزار می شود هم یک بخش از این تلاش ها می باشد و ما از تعهد رئیس جمهور در مورد تأکید بر نقش کامل و مؤثر زنان در آینده افغانستان استقبال می کنیم. اما وزیر خارجه بریتانیا گفت کنترل چگونگی مصرف کمک های جهانی توسط دولت افغانستان خیلی قبل از وقت می باشد. ولی آرزوی همیشگی ما این بوده که دولت افغانستان از کمک های ما و پول خود به بهترین وجه استفاده کند، به این معنا که تلاش های خود برای اداره مالی و تنفیذ بهتر بودجه و مبارزه علیه فساد اداری را ادامه دهد. پیشرفت های صورت گرفته ولی پیشرفت های مزید مورد نیاز می باشند. کنفرانس کابل زیر تدابیر امنیتی شدید در پایتخت افغانستان دایر گردید. محل برگزاری کنفرانس از سوی نیروهای افغان و ناتو محافظت و پاسبانی می شد. ذبیح الله مجاهد یک تن از سخنگویان طالبان در یک تماس تلفنی گفت که طالبان 4 راکت را بر میدان هوایی بین المللی کابل فایر کردند. کارل بلدت وزیر خارجه سویدن تاکید کرد که حمله راکتی وی و سرمنشی سازمان ملل متحد را مجبور ساخت که در میدان هوایی بگرام فرود آیند و سپس توسط هلیکوپتر به کابل انتقال داده شدند. همچنین رسانه های دنمارک خبر دادند که وزیر خارجه این کشور به علت حمله شبانه بر میدان هوایی کابل نتوانست در کابل فرود آید و طیاره وی به قزاقستان برگشت نمود، اما معلوم نیست که وی پس از این واقعه در کنفرانس کابل شرکت کرده باشد یا نه.
کنفرانس کابل با اشتراک 70 نماینده های 70 کشور و سازمان بین المللی امروز در پایتخت افغانستان به پایان رسید. رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس گفت که نیروهای امنیتی افغانستان ظرف 4 سال آینده آماده خواهند شد تا مسئولیت امنیتی سرتاسر کشورشان را به عهده بگیرند. دکتر اشرف غنی احمدزئی سمت هماهنگ کننده این کنفرانس را به عهده داشت. سلطان محمد سرور درباره نتایج این کنفرانس با دکتر اشرف غنی احمدزئی مصاحبه کرده است که با هم میشنویم.
پروفسور صاحب محترم، در کنفرانس بین المللی کابل امروز دولت افغانستان از جامعه جهانی چی تقاضاهایی داشت و جامعه جهانی چی مسائل را به دولت افغانستان قبولاند؟
تقاضای مردم افغانستان و دولت افغانستان یکی بود که شیوه عمده در تغییر کمک‌های بین المللی می‌خواستیم و تعهدی را که در لندن شده بود به شکل مشخص تکرار شد، ولی یک وسیله اجرای از او به دست آمد. تعهدی تقاضا کرده بودیم این بود که باید در 2 سال آینده 50% کمک های بین المللی از روی بودجه افغانستان مصرف شد تا هم مرکز تصمیم گیری و مرکز مسئولیت در مردم افغانستان واضح باشه و باقی مانده پولا در داخل اولویات افغانستان مصرف شد و این قبولانده شد. مگر معلوم دار در چارچوب از انال توپ در میدان افغانستان و دولت افغانستان است که بتانند اصلاحات بنیادی را که رئیس جمهور کرزای وعده داد و عملی شد، چون تحلیل مشکلات و رای حل از طرف خود افغان ها پیش شده بود، بنابرای کنفرانس شکل تحمیلی نداشت، بالعکس شکل همکاری، شکل همبستگی و شکل موافقه استراتژیک داشت تا در اهداف موافقه باشه، تا صبر استراتژیک موجود باشه و هم همگامی استراتژیک موجود باشه تا در اون چارچوب مشترک دنیا و دولت افغانستان.
پروفسور صاحب محترم، شما چه فکر میکنین که دولت افغانستان از طریق این کنفرانس تا چه حد توانست اهداف خود برآورده بسازه؟
اهداف افغانستان من فکر میکنم به صورت اساسی برآورده شد، چون اول موفقیت عمده بود کنفرانس در کابل صورت گرفت و زیاده از 60 مملکت سازمان بین‌المللی در اشتراک کردند و اساس نظریات افغانی بود و چون هم افغانی بود و هم در چارچوب ازی عیار شده بود که نکات عمده را که مردم افغانستان میخواستن و هم دنیا میخواست به شکل دوستان منسجم تنظیم شده بود، بنابراین مورد استقبال قرار بود. پیغام عمده دنیا و هم پیغامی که مردم افغانستان به دولت افغانستان داره نیست که باید این طرح‌ها و این مفکوره ها جنبه عملی پیدا کند. در صورتی که جنبه عملی پیدا کند و فکر میکنم که در دیدگاه هم مردم افغانستان و هم دنیا تغییر بنیادی مثبت به نفع ملت و دولت افغانستان خواهد بود.
پروفسور صاحب محترم، شما چه فکر میکنین که نتایج کنفرانس چی تغییرات عمده در زندگی روزمره مردم خواهد داشت؟
نکته اول است که یک فضای امید دوباره زنده میشه، فضای ابهام و ترس دور میشه که دولت و دنیا در تکر هستند یا تصادم هستند، بلکه بر اساس حرفای بسیار منظم و فضای بسیار مثبت و زمینه عزیز فراهم شد که یک جو امید و اعتماد انشاءالله تعالی دوباره بوجود ده. دوم، معلوم دار تغییرات فردا صورت نمیگیره، اما چارچوب زمانی تغییرات باید معین باشه. اگر مردم در ظرف 3 ماه و 6 ماه و 9 ماه و 1 سال یک قسمت تغییرات نبینن، بعد از این باورشان سر تغییرات 2 ساله و 3 ساله و اینا کمتر خواست. بلکس اگر تغییرات امروز شیوه اساسی را اختیار کنند که مردم ببینند که مشکلات فساد اداری و حکومت داری بعد و سوء استفاده از مقام موقعیت استفاده میشه با پایان انداخته میشه، در اون صورت فضای امید تکرار خواهد شد و نتایج از این نه تنها کوتاه مدت بلکه وسط مدت و دراز مدت خواهد.
گفتگوی بود با دکتر اشرف غنی احمدزی که سمت هماهنگ کننده کنفرانس کابل را امروز به عهده داشت. در رابطه با نتایج کنفرانس کابل کارشناسان چه نظری دارند؟ نظر پروفسور استانکزی، نصرالله استانکزی، استاد در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل را ساعت پیش در یک تماس تلفنی پرسیدم.
با تقدیم سلام خدمت شما عرض بکنم این کنفرانس شاید در نخست از چند جهت قابل دقت و به عنوان یک دستاورد شناخته شده میتونه. در قدم اولی که این اولین بار است که در تاریخ دیپلماسی افغانستان در این سطح کنفرانس پیرامون قضایای افغانستان در کابل تدبیر میشد که یک دستاورد هم بر دولت افغانستان هم بر ملت افغانستان. ثانیا اینکه این کنفرانس بیشتر بر طرحهای افغانی بهوارش بوده و تقریبا بار خلاف کنفرانس های دیگه ببینید که بر اساس توقعات دولت افغانستان و مردم افغانستان شکل میگیره. و سوم، نکته جالب شدی است که بالاخره جامعه جهانی بر افغانی شدن پروسه تاکید میورزه، البته بعد از 9 سال. در مورد این که اظهارات رئیس جمهور کرزی و همچنان حامیان بین المللیش این بود که یک هماهنگی جدی بین خواسته های دولت افغانستان و جامعه بین المللی نشان میداد که به صورتی که جامعه بین‌المللی و تعهداتش واقعا عمل بکنه و ایجاد در داخل دولت افغانستان هم تقویت شده و میان بیاید، ما خوشبین هستم برای نتایج این کنفرانس.
حقایق در افغانستان و وقایع در خود افغانستان از نظر شما چگونه هست؟ آیا حکومت افغانستان خواهد توانست تا مسئولیت های امنیتی افغانستان را تا سال 2014 قسمی که آقای کرزی تعهد کرد به عهده بگیره؟
شما ببینید در لندن توافق به این شده بود که خود قوتهای مسلح افغانستان به حدود نیم میلیون نفر خواهد رسید و به صورتی که نیم میلیون نفر از لحاظ بشری دولت افغانستان بتواند تامین بکنه و همچنان در همین حدود بتواند دولت‌های کمک کننده و تجهیزات اردوی افغانستان و پلیس ملی افغانستان کمک و همکاری بکنه و ظرفیت‌ها بلند ببره، ما باور دارم چرا نه، قوتهای مسلح ما بیشتر و خوبتر از نیروهای خارجی که در افغانستان هم شد و همچنین حساسیت هایی که فعلا در برابر نیروهای خارجی وجود داره این به مراتب کمتر است از حساسیت هایی که فعلا وجود داره و در صورت قوت های افغانی مثل امنیت آلمان هم در عهده بگیرن. ما باوریم ایست که
ما زودتر به آرمان صلح و تامین امنیت در افغانستان خاطر شد.
و در حالی که جامعه جهانی خیلی زیاد تا به حال انتقاد داشته بالای رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که نتوانسته با فساد اداری در حکومتش مبارزه بکنه، آیا فکر میکنین کرزی تانست امروز جامعه جهانی را قانع بسازه که حکومتش توانایی مصرف یا ظرفیت مصرف 50% کمک های جهانی را داره؟
طلبه امروز از اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد و دیروز در یک مصاحبه از صحبتهای نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان چونین استنباط میشد که گویا سروی باید شده باشه که این ظرفیت در داخل دولت افغانستان میبینند. اما ما تاکید بر این سازمانی که یک هماهنگی بین جامعه بین المللی و دولت افغانستان به میان نره، دولت افغانستان به تنهایی نخواهد بتانه که تمام طرحهایی را که ارائه کرده او را به اصطلاح پیاده بکنه. در حالی است که در 9 سال گذشته متاسفانه بین خود اعضای جامعه بین المللی یک هماهنگی وجود داشت و این هماهنگی با دولت افغانستان به وجود آمده بود.
گفتگوی بود با نصرالله استانکزی، استاد در پانزه حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل. نظر وی را در رابطه با کنفرانس کابل شنیدید که امروز برگزار شده بود. و اما مردم عادی در افغانستان چه نظریاتی در این مورد دارند؟ نظریات شماری از باشنده های شهر جلال آباد را در همین مورد میشنویم.
اسم من عطا محمد است، باشنده ولایت ننګرهار هستم. که کنفرانس جهانی که در افغانستان جور میشوه باید برای صلح جور شوه و دوم پیشنهاد ما است کومګای که بر افغانستان می با طریق موسسات مصرف میشه، همی پیسې باید مستقیم بر دولت داده شوه تا دولت جوابگوی این باشد. سیوم توقع ما این می است از همه کشورها که در اینجا می که بر افغان های بیروزگار زمینه روزگار مساعد اصل.
اسم ما جاوید، باشنده ولایت ننګرهار. کنفرانس کابل یک بسیار مهم کنفرانس بر افغان ها، بخاطر که در این کنفرانس از 40 ملک وزیرای خارجی اشتراک میکنن و بر ما جای افتخار است. توقع ما این است که یک طرح و پلان این کنفرانس باید این باشه که بر افغانستان صلح و ثبات چه قسم در میان می تن. آرمان ما نیست بلکه هم افغان ها، و موضوع صلح باید در این کنفرانس خوب دقیق مورد بحث قرار بگیره.
اسم ما عبیدالله است. ما بسیار بر کنفرانس کابل بسیار معتمد توقع داریم که خدا کند که ای بدرد مردم افغانستان ما دوا شوه. شما میفهمین که مردم افغانستان به بازسازی و به صلح و به امنیت بسیار نیاز دارن، و اما مردم افغانستان خواهشمند از امی است که وطن ما پیشرفت کنه و مردم ما به یک صلح و آرامی زندگی به این مسائل بسیار جدی توجه کنه.
حاجی احمد فواد، خاص ما در قدم اول امی است که در جلسه گینا دایر میکنن روی مسائل اساسی بنیادی گپ بزنن، دیگه کار کنن که افغانستان از این گنبست از این مشکلات خارج کنن، و دیگر روی ظاهریش نمی است که برای خدمت بر مردم افغانستان از خدا کنن که اینا واقعا خدمت کنن و در این وطن دلسوزانه کار کنن. از تمامشان خواهش مهمی است.
نظریات شماره از افغان ها را در رابطه با کنفرانس کابل شنیدید. کنفرانس کابل امروز در پایتخت افغانستان برگزار شده بود. رادیو آزادی. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، از شمال شرق افغانستان شماری از نیروهای اربکی در ولایت تخار با ملیشه‌های طالب برخورده کردند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این برخورد سبب جراحت تعداد هم شده و تعداد هم در این رویداد کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی نور محمد سهیم از کندوز گزارش می‌دهد.
ولسوال خواجه‌غار محمد عمر این برخورد مسلحانه را تایید نموده، می گوید که در آن 4 کشته مخالفین در میدان جنگ باقی مانده و مقدار اسلحه نیز به دست نیروهای اربکی افتاده است. بنابر گفته وای که این اجساد مربوط می شود به باشنده های ولسوالی دشت ارچی، آقتاش خانابات و خود خواجه‌غار. چنانچه وای در زمینه چنین می گوید:
تا ساعت 11 بجه جنگ دوام داشت. بعد از ساعت 11 بجه جنگ ختم شد، منطقه مکمل تصفیه شد. 3-4 مرده جسد طالبان مانده بود، یک گرنوف یک کلاشنکوف هم گرفته شد. حتی جسد ها از آختش بودن، از امام صاحب بودن، از ارچی بودن، از خودیغار بودن، همه رقم مختلف بودن.
وای در جواب این پرسش که آیا بین نیروهای اربکی کدام خساره نرسیده است، چنین گفت:
فضل انسان خدا یک نفر هم بنیش خون نشده. موفقیت بیشتر همه بوده که هیچ تلفات ما اربکی خودیغار ارچی نبودن.
ولسوال می افزاید که این برخورد در شمال ولسوالی خواجه‌غار، در کناره های دریای آمو، در سرحدات ولسوالی دشت ارچی کندوز، قریجات چچکا، نیمچقر، دوبندی و جوکدو اتفاق افتاده، جایی که همواره امنیت ولسوالی خواجهغار از این ناحیه تهدید می شود. از جانب دیگر ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی طالبان می داند، ضمن تماس تلفنی به رادیو آزادی مسئولیت این حمله بر اربکی ها را به دوش گرفته، ادعا می کند که در آن 3 اربکی کشته شده است و ضمن می پذیرد که در این برخورد 12 تن از طالبان نیز زخمی شده اند. قابل یادآوری است که این برخورد مخالفین دولت با اربکی ها در ولسوالی خواجهغار درست یک هفته بعد از عملیات نظامی نیروهای افغان با همکاری اسپیشل فورس آمریکا در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز صورت میگیرد که در آن بنا به گفته قماندان امنیه کندوز مل پاسوال محمد رضا یعقوبی 12 تن از مخالفین دولت کشته شدند.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم و ما حال رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. چشم برایتان روی همی می باشیم. اکنون ما امید مرزبان و همکار تکنیکم عبدالقادر با شما خداحافظی میکنیم و شب و روز خوش با شما آرزو داریم.